روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د شفیقه یار په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. تیره اونه چې د می اطلسمه و نو د HIV د واکسین پاره د عامه پوهاوی ورس و. دا ورس د دې لپاره نومول شوی چې د دې ناروغۍ له مخنیوي سره مرسته وشي. دا واکسین د دې لپاره مهم دی چې د HIV ایډز په وړاندې د انسان د مقاومت سیستم لوړ شي. په یاد می وی چې د ایډز نړیواله ورس له دې جلا هر کال د دسمبر په لومړۍ نیټه لمانځل کیږي. په 2000 میلادي کال د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې په ایډز یا HIV د اخته کسانو شمیر وزره وسوه څلور نوي تنه اعلان کړه او ویل چې د دغو کسانو لمنځه 3030 ناروغان د وزارت ثبت کړي او 1099 تر درملنې لاندې دي. د عامه روغتیا وزارت د وړم کال د شمیرو له مخې په ثبت شویو کسانو کې 2202 نارینه او 1016 ښځې دي. نن مو ډېره هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا له وزارت سره تماس ونیسي او له هغوی په دې اړه تازه شمیرې وپوښتو. په پای کې د دغه وزارت ویاند وعده وکړه چې که یې معلومات ترلاسه کړل نو د خپرونې په ترڅ کې به یې راسره شریک کړي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس په نړۍ کې تر 2020 پورې 18 میلیونه او 400,000 تنه په HIV اخته دي. البته لکه چې دا ناروغي پیدا شوې ده په نړۍ کې لاغه پیل تر اوسه پورې تر 2020 پورې البته ارقام دي. د ملګرو ملتونو چې په دې ناروغي څباندې 480 میلیون تنه انسانان مړه شوي دي. په دې خبرونه کې به د HIV ایډز پر اهمیت له دې ناروغۍ څخه د ځان ساتنې پر لارو چارو، البته د واکسینو په اهمیت، د HIV د سرایت پر عواملو او د HIV پر نښو خبرې وکړو. زموږ میلمه د انتونی ناروغۍ متخصص ډاکټر نظیف شینواری دی چې ورته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکوو. کومه پوښتنه درلوده یا مو نظر درلود را سره شریکولی شئ. ډاکټر صاحب شینواری، تاسو هرکلی وایم. که لومړی د HIV د مخنیوي لپاره په واکسین خبرې وکړي چې واکسین څومره مرسته کولی شي؟
سلامونه سروان صاحب تاسو ته او ټولو میلمنو ته اوریدونکو ته. په لومړی سر کې خو باید دا ووایو چې HIV یوه ساري ناروغي ده او د وایرس په بیس کې منځته راځي، یعنی وایرسي ناروغي ده او کولی شي چې د یو انسان نه نور انسانانو ته انتقال شي. د واکسینو په مورد باندې دومره ویلی شو چې عموما د دې کې یعنی داسې خبرې وی چې تداوی نه لري او تداوی هم چې وس راوتلې ده تداوی کومکی ده چې هغه د هغه چا سره چې هغه په دې وایرس باندې مبتلا وي د کومګه د تداوی لاندې نیسو نو دومره کومک کولای شي چې د دې ژوند به تر اوسه صحتمند اوسي او د دې مثلا دغه وایرس نور انسانان ته د انتقال چانس پکې کمیږي او یا نه انتقالي هغه څوک چې د تداوی لاندې وي او د دوی ژوند پکې صحتمند دی. نظر هغه اشخاص ته چې په HIV مبتلا وي او ته تداوی لاندې نه وي، یعنی تداوی نه کوي او ګولې یا دوا نه اخلي. او د واکسینو په مورد باندې دومره ویل شو چې واکسین چې دی په تر ډیره وخت پورې د دې په مورد باندې یعنی سیړنې روانې وي او لا اوس هم د سیړنې لاندې دي چې واکسین بهتره دي. او خو خبره ده واکسین هم هغه څه کومک کوي لکه سره کمی چې دواګانې کوي، یعنی د انتقال چانس تر ډیره بریده کمولی شي او هغه څوک چې په HIV باندې مبتلا اوسي کولی شي چې نور ته د انتقال چانس کم شي او هغه څوک چې مبتلا نه اوسي په HIV باندې د هغې نه د مخنیوي لپاره ډیر کومک کولی شي چې هغه خطر کې موجود اشخاص چې په کورنۍ کې یا یې پارتنر د زندګۍ شریکې په HIV مبتلا وي او یا په کلینیکونو کې یا په شفخانو کې کار کوي نو هغوی د خطر سره ډیر مواجه دي. نو د دوی لپاره بهترین چانس دی که دوی چیرته وکولی شي واکسین او یا هغه څوک چې په دې باندې مبتلا دی چې هغوی تداوی لاندې راشي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې واکسین کومک کوي. په خپل هم د HIV د انسان د بدن مقاومت کموي، یعنی که یو څوک پیاخته شي بیا بدن د نورو ناروغیو په مقابل کې مقاومت نشي کولای. آیا واکسین هم دا خاصیت لري همدغه د بدن د مقاومت یا ایمیون سیستم پیاوړی کوي؟
بله ها، همدسته ده. لکه سرگه هم شده اقا ویروس شده عموماً ده انسانی معافیتی سیستم بانی حمله کهی. کلم چه ویروس معافیتی سیستم وزپی بیا نور زمین سازی که گی نور انتاناتو تا چه اقا پو محیط که موجود دی او منگا پا داخل ده دا بدن که داسی بکتریگانی او داسی نغل لرو مایکرو ارگانیزمون لرو چه اقا زمون معافیتی سیستم قوی وي مونږ باندې حمله نشي کولای. خو کلم چې زمون معافیتی سیستم ضعیف شي او اپورچونیستیک انفیکشن ورته وي یا مقیبین انتانات ورته وي هغه بیا حمله کوي. نو په داسې حالاتو کې واکسین یوازینی هغه څه دي چې معافیتی سیستم قوي ساتي او نه پرېږدي چې هغه انتانات چې زمونږ په یا مایکرو ارګانیزمونه ورته ویلی شو چې زمونږ په بدن کې په نارمل شکل موجود دي هغه بیا د انسان باندې حمله نشي کولای او یا عادي انتانات چې په محیط کې موجود دي لکه وایرسونه وي عموما من کامن کولډ وای انفلوئنزا وایرسونه دی یا دغه د کووېډ وایرس دی یا نور وایرسونه په محیط کې موجود دي موږ ورسره مواجه کیږو. زمنګ بدن بیا دغه په مقابل کې معافیتی سیستم چې قوي وي خو ریسپانس ورکوي یا جواب ورکوي نه پریدي چې په بدن کې د مریضې یا د شدت سبب شي. نو دغه د مخنیوي لپاره نو واکسین یوازینی لار ده چې معافیتی سیستم قوي کوي او د نوموړي وایرس په مقابل کې یو نوې انټي باډي یا معافیتی سیستم مخکې د مخکې ایجادېږي او نه پریدي چې دا وایرس کچیرته بدن ته داخليږي نو د بدن معافیتی سیستم د حمله لاندې نشي راوستلای تر ډیره حدا پورې.
بله، د واکسین په ارتباط ځینې نورې پوښتنې مشته چې د خبرونه په ترڅ کې به در سره شریکی کوم. خو تاسو مخکې اشاره وکړه چې ایچ آی وی ساري ناروغي ده، له ساري د منظور څه دی؟ مثلا د ورستي ټټولو ډیر عام ناروغي کورونا و. د کورونا خو یو انسان چې بل سره ناسته پاسته وکړه انتقالې ده، لیکن ایډز یا ایچ آی وی فکر کوم چې داسې نه ده. که دا یو څه توضیح کړي چې په کومو صورتونو کې له یوه انسانه بل انسان ته انتقالی شي.
عموما موږ چې ساری کلمه استفاده کوو هغه په دې معنی چې دغه وایروس یا بکتریا وي یا هر څه چې یو ساری ناروغي وي عموما دغه معلوم وي چې د کوم لارو نه انتقالیږي. کورونا چې وایي یوازینی لار د انتقال دا و چې تنفسي سیستم یې حمله لاندې راوسته او بیا د تنفسي سیستم نه چې کوم افرازات او کوم دغه چې ډراپلیټ یا د کپ په بیس کې یا د ټوخي په بیس کې چې کوم افرازات بیرون تر اتلل مقابل انسان په مصاب کېده هغه وایروس په محیط ته پاش کوو. نو نوموړی وایروس چې د ایچ آی وی دا عموما تاریخ داسې ده چې دا په 13مه پیړۍ په اخر کې په افریقا کې یعنی د شادیانو څخه انسان ته انتقال شوی دی او ممکن هلته انسانانو شادیان چې یا د دې ښکار کوو یا د هغوی د وینې سره په کانټیکټ راغلی دي چې هغه انفیکټډ وو مخکې د مخکې منتنو. نو دا انسانانو ته د هغې نه انتقال شوی او بیا د هغې د طریقه وروسته یو انسان نه بل انسان ته د وینې د لارې انتقالیږي. انتقال لارې د وینې د لارې دي یا د جنسي لارې چې ښځینه میړه ته او یا میړه کوم مصاب وي ښځې ته انتقالیږي او د لوابو په واسطه باندې بیا دای چانس هغه اشخاصو کې چې وایرل لوډ ډیر وي یعنی وایرس پکې ډیر فعال وي چانس شته خو په ډیر کم اندازه باندې د لاس ورکولو په واسطه باندې یا په یو ځای کې ناستېدلو باندې په دې باندې د انتقال چانس نشته دی. نو نوموړی وایرس هغه د انتقال مخصوصی لارې لري او د هغې نه که مخنیوی وشي ممکن اشخاص ته سالم پاتې شي.
ډاکټر صاحب، یو وخت داسې ګمان کېدو چې دا ناروغي د پرمختللو هیوادونو ناروغي ده، لیکن اوس عملا ګورو چې دا د بېوزلو هیوادونو ناروغي ده. دلیل یې څه دی؟
اصلا دا یو داسې ناروغي ده که چېرته حفظ الصحه مراد نشي. عموما اوس په هغه هیوادونو کې تر ډېره بریده مخ په لوړېدو دي چې هغه وروسته پاتې هیوادونه دي یا د اقتصاد د نظره ضعیفه هیوادونه دي چې په دې هیوادونو کې عموما خلک د غربت د وجې نه نشي کولی یعنی په صحي سینټرونو کې د یو نیډل څخه یا د یو جرایي فل څخه استفاده وکړي چې هغه استفاده وکړي یا تعقیم کړي او یا همغه یو نیډل نه استفاده وکړي هغه نیډل بل شخص ته استفاده نشي. نو عموما په وروسته پاتې هیوادونو کې یا په غریبو هیوادونو کې اوس د دې د انتقال چانس او سرایت چې ډیر زیات دی هغه د نیډل شیرینګ نه دی چې مثلا یو نیډل یا یو
ستن
یو وسته نه چې یو څوک استفاده کوي هغه کول هغه بعض اشخاص راخلي بل نفر ته استفاده کوي نو هغه څوک چېرته په چاوي مصاب وي نو دا نیډل کدی استفاده کړ او بل شخص استفاده کړ دا وایرس مستقیمه هغه ته انتقالیږي یا د غاخونو ډاکټر صاحبان چې کلم غاخ دغه کوي یو ناروغ ته غاخ وباس یو مغه دغه راوخلي سامان بل ناروغ ته استفاده کی نو د دې د وایرس چانس 100% دی یا سلمانیان چې عموما ویختان جوړي پل نه استفاده کوي دغه پل په یو شخص استفاده کی او هغه په وینو باندې دغه شخص بدن سره مستقیم تماس پیدا کی بل شخص ته کدا پل استفاده کیږي د انتقال چانس ډیر دی په شفخانو کې په خارونو کې یا د متادینو د طریقه چې نیډل نه زیات استفاده کوي ستنو نه زیات استفاده کوي یو نیډل یو استفاده کوي هغه بل استفاده کوي نو اوس عموما داسې په پرمختللو هیوادونو کې هغه دغه هغه ټول لارې چارې چې دغه وایرس دی انسان نه بل انسان ته انتقالیږي هغه د مخنیوي لپاره کافي کار کړی دی خو وروسته پاتې هیوادونه چې دی هغه د اقتصادي ستونزو په اساس باندې نشي کولای او یا بعضی هیوادونو کې شاید د علمي کچه یا د خلکو عامه پوهاوی کم ووسی خصوصا لکه په افغانستان کې خلک تر ډیره بریده اول ناروغي نه پیژني او کبه ناروغي وو پیژني شاید د اقتصادي ستونزو په خاطر باندې د خپل ځان د لپاره معاینات ونه کی په ابتدا کې ځان تشخیص په خاطر باندې کلینیک ته یا شفخانه ته مراجعه ونه کی تر څو چې دلته مریض ډیر اختلاطي نشي او هغه پوره چې کلینیک ورنه کې ناروغ مراجعه نه کوي نو دا هغه ستونزې دي چې په مدسته پاتې هیوادونو کې د دې د زیاتېدو اسباب جوړیږي
ډاکټر صاحب یو بل برخه هم چې فکر کوم مهمه ده هغه دا ده چې زموږ په شان ټولنه کې کڅوک په ایچ آی وی اختم شي شاید پټي کې ځکه چې په اول کې دا سی اوازه راغله ده چې دا ناروغي یوازې د جنسي اړیکو لاره انتقالي شي نو یو ډول شرم دی د ډیرو په نظر حال دا چې تاسو اشاره وکړه چې حتمی نه ده چې د جنسي اړیکو څخه دا ناروغي یو انسان ته نه بل ته انتقال شي بلکې ډیر نور لارې هم دي چې تاسو ورته اشاره وکړه لکه پیچکاری یا د ستنې له طریقې یا د پل له طریقې داسې مختلف نور لارې هم دي دغه مسله آیا د دې سبب کیږي نه چې دا ناروغي لا ډیره شي یا هغه څوک چې پیښته دي هغه د شرم په خاطر د درملنې او معالجې غمونه کوي او ورڅخه ضایع شي
بله دا مهمه خبره ده چې زمونږ د خلکو ذهنونه داسې جوړ شوی دي چې دوی ته د داسې ناروغي په سترګه ګوري مخکې به داسې و چې تبرکلوز ناروغي به پټوله او دا به ځان ته شرم ګڼه تر حال کې چې هغه داسې ناروغي و چې کلم پټیدل نو د کور ټوله عذاب په مبتلا کېدل بیا به داسې فامیلونه فامیلونه په مصابو نو دا هم داسې شکل دی دا داسې نه ده چې یوازې د جنسي لارې انتقالي دا یو وایرس دی او هیڅ کلم څوک داسې نشي ویلای چې یو څوک مصاب شي هغه به بدتیل وي او هغه به یا غلط کار کړي وي ممکن هغه د یو سلمانی یا د ویښتانو جوړونکې په واسطه باندې مصاب شوی وي ممکن د یو ډاکټر په واسطه باندې چې هغه خپل وسایل درست تعقیم کړي نو وسی او د مختلفو کسانو ته استفاده کړي وي په یاني وخت کې نو ممکن دغه د وجنه مصاب شي ممکن دی وینه یا خستې وي په داسې یو مرکز کې یا په داسې یو هسپتال کې یا په داسې ځای کې چې هغه مخکې نه مخکې دغه ټریننګ نه وي شوی نو دا هغه سدي چې باید خلکو ته باید د خلکو نظرونه د دینه باید واړول شي او تر څو پوری کلم چې دوی ته دغه مریضی پیدا کیږي باید خه په ظاهر نه او په خه ښکارا شکل د خپل مرض ډاکټر ته یا کلینیک ته مراجعه وکړي تر څو تشخیص شي تداوی لاندې ونیول شي خوبی دا ده کدا تشخیص شي په وخت باندې او تشخیص شي د دې ته تداوی شروع شي نو خو به دا چې بعد نور فامیل محافظه کیږي یعنی دغه کس ک تداوی لاندې ونیول شي خپل به صحت مند او وسی ممکن هغه کسانو په نسبت باندې چې هغه تداوی نه اخلي ژوند یو ګدوی لست شل کال اضافه ژوند وکي او کورنۍ کې چې ور سره ژوند څوک شریک یا هغه مصاب نشي نو دا به ترين لار ده نو خو خبره ده چې مخکې د مخکې د ځان په مورید باندې چار څوک په دې مصاب وي باید پټ نه کی د خپل فامیل په خاطر باندې د خپل ادوالو په خاطر باندې ځان ثبت او رجستر کې تداوی لاندې ځان ونیسي نو دا به هغه څه وي چې د دې لپاره به مفید وي او د ټولنې لپاره به مفید وي
تاسو وویل چې چیرته یو څوک په دې ناروغي اخته وي نو که زر تشخیص شي او زر درملنه شروع کړي نو د رغیدو چانس یې زیاتېږي کوم داسې ده
بله اصلا د سینې کې چې مکمل بدا جوړ شي خو خوبی دا ده چې تقریبا دا به د دې یو خبره دا ده چې کلم چې دا وایرس باندې وسوګ مصاب شي او تداوی لاندې ونیول شي دا درې سټیج لري دا ناروغي چې یو اول او دویم سټیج ډیر خاص سټیج دی خو درې ما غ سټیج دی چې ایډز ورته وایو یو ایچ آی وی دا او یو ایډز دی ایډز خپل یو سندروم دی چې تقریبا څو مرزونه پکې یو ځای کیږي چې هغه کې د ګردو فعالیت خرابيږي د جګر فعالیت خرابيږي د زړه تکلیف پیدا کیږي نو دا یو سندروم باندې بدلیږي چې هغه بیا د هغه د ژوند هغه چانس ډیر کمیږي او ډیر کم عمر کوي نو د دریم سټیج ته نه داخليږي که څوک تداوی لاندې وي او خپل کورنۍ کې دا اوسېږي او تداوی لاندې وي د دې ناروغ نشدا په ایچ آی وی مبتلا ده نور ته د انتقال چانس حتی بيخي نو وي او یا کم وي او بل خبره را ده چې کچیر ته تداوی لاندې اوسېږي دا به حتما د اوسېږي یعنی ډیر زر په نور عادي ناروغي باندې نه مبتلا کیږي
بله ډاکټر صاحب اوس به په نخښو خبرې کو خو تر دې مخکې یو اوریدونکو لرو وګورو چې دوی څه وایي مهرباني کوي ازادي رادیو ده
السلام علیکم نبی الله زبلای د وخل غزنین خبری کون سلامونه سروان سپته ته ډاکټر سپته
سلامت اوسه زبلای سه مهرباني
ډیر زیاته مننه له ډاکټر صاحب نه مې پښتنه همدا ده ډاکټر صاحب ديني کسان وايي یعنی عموما پښتنه ده هغه کسان هغه متادین ورونه چې هغه مثلا موږ تاسو وینو لکه کابل کې تر دینو پلولاندی ژوند کوي هر شهر کې تر پلولاندی ژوند کوي هغه ډیر په چټل ځای کې ژوند کوي او هغه ستنی هم لګوي هغه نشیتو کې هم کاروي هغه څومره لدی مریضی له اچ آی وی سره مخامخ کیږي آیا له هغوی سره ناست ولاړې په کار ده که هغوی هم زموږ په شان یعنی د عادي کسانو په شان هغوی ته هم ورته انتقادي آیا د غوښتنو لاري او د چټل ځای د لاري څومره امکانات شته چې هغوی په مبتلا شي او بل افغانستان په څوم قطار کې ده چې آیا د نړۍ سره په څوم قطار کې ده دلته په افغانستان کې دا نور زیاته ده او تداوی څومره امکانات شته مننه
بله سلامت اوسه ډاکټر صاحب که په دې برخه کې خو قسم تاسو خبري وکړي چې د معتادانه لیو څخه بل ته د ستنو په ذریعه انتقالولای شي خو بیا هم که دوی ته توضیح ورکړي لیکن تاسو وویل چې کم داسې ناسته پاست ته کوي سره په دې باندې دا مرض نه انتقالیږي مهرباني
بله یعنی د متادین سره ناسته پاست خو اصلا ښه خبره نه ده زموږ ځوانان ته ښه توصیه ده چې دوی سره ناسته پاست هیڅ ضرورت نشته دوی باید خپل کارونه او خپل مطالعه وکړي خو د دوی خپل کې چې یو بل سره کینی او ستنو نه استفاده کوي یا د نورو وسیلو نه چې دوی د خپل نشیتو کې استفاده کوي دوی کې د ایچ آی وی چانس ډیر زیات دی حتی که یو نفر په دوی کې مبتلا ووسی ممکن دا ټول ملګری دوی چې کوم دی دوی مبتلا کی دلته په کابل کې مخکې داسې و چې متادین ته هر ورځ دوی ته نوي سرنجونه توزیع کیدل نو اوس فکر نه کوم که توزیع به وي او که نه به وي دا هم د همدې په خاطر باندې چې دوی دغه وایرس کې چیرته یو نفر په مبتلا ووسی چې نور ته د چانس پیدا نه کی او د دوی د طریقه کوم سالم شخص ته انتقال نشي دا وایروس یا کوم شخص شاید کور ته لاړ شي ټولنې ته هلته شریک ژوند وکړي او د دې طریقه نور ټولنې ته سرایت ونی کی نو متادینو کې د یو نه یوازې دا چې ایچ آی وی چانس ډیر دی نه نور داسې وایروسونه چې هپاتایټس بی یا ایچ بی ایس یا تور زیړی یا سپین زیړی د دوی وایروسونو چانس هم پکې زیات دی
ډیره مننه ډاکټر صاحب بل مسله دی نه خوې دا څنګه به پوه شو چې یا څوک چې په ایچ آی وی اخته دی
د ناروغي کې عموما دا سی وی چې د زکام شکل اراز ولایم ورکې دوی لسلور هفته هغه څوک چې دا وایرس ورته ورسیږي چې د هر طریقې وی او دا په دې وایرس مبتلا شي دوی لسلور هفته دا ناروغ ممکن دوی لسلور په روسته اراز ولایم ورکی چې هغه د زکام شکل اراز ولایم ورکی چې ټوخی وي ستونی درد وي سر درد وي خستګي وي دانه په جلد راوخیږي او په خوله کې زخمونه جوړ شي خو بیا داسې ویل کیږي چې دغه اراز ولایم کې چیرته پیدا شي دا په دې معنا نه ده چې دا په ایچ آی وی مبتلا وي ممکن دا سه نور مرزونه موجود دي چې په دغه ډول اراز ولایم ورکی نو ښه خبره ده دی کې بیا داسې دي هغه اشخاص زیاتره په کې داسې دي چې بيخي اراز نه ورکی خو تر ډیره بریدا پورې بدون د اراز نه پاتې کیږي کله چې بیا اختلاطي شي مثلا وایروس ډیر وده وکي او ډیر رشد او نمو وکي په بدن کې او د بدن دفاعي سیستم تر حمله لاندې راولي نو ممکن دا کلونه وخت ونیسي او هغه نرسته چې کله مافیاتي سیستم ضعیف کیږي بیا نو اراز ولایم شاید ډیر په شدت منسره شي چې پاغي کې ورګانونه یعنی زړه ګردي هغه موفقی او دغه د ادمي کفایه د وجنه په بدن کې ډیر کلینیک ظاهر شي چې هغه کې بیا کله چې په ایچ آی وی په ایډز بدلیږي او سندروم ورکي چې د پخو پرسو په پکی وی زړه ادمي کفایه په کې منسره زي نو ناروغ بیا یو شدید حالت ته برحالي ته داخليږي
بله صاحب، نو که چا په ځان کې دا علائم چې تاسو ورته اشاره وکړه ولیدل، باید څوک باید خامخا ډاکټر ته ورشي؟
بله، خو خبره ده که یو چاته یا شک پیدا کیږي چې د داسې اشخاص سره چې ناسته پاسته ولري چې هغه په HIV مبتلا اوسي، او یا داسې وي چې مشکوک کیږي په ځان باندې چې دردونه دوامدار وي او تبې دوامدار وي او ټوخی دوامدار وي، او حتی بدن باندې بعضی زخمونه دي نه جوړیږي، یا بعضی اشخاص دي مزمن اسهالات لري، نو دې کسانو ته خبره ده چې یو ځل د مراجعه وکړي. د دې ټیسټونه ډیر اسان هم دي، په ابتدا کې ابتدایي ټیسټونه ډیر اسان دي او هر ځای کې قابل ده اجرا دي، ممکن بعض ځایونو کې ورته مفت وو کې په کلینیکونو کې. نو چې وایي کې یو ټیسټ دی، عادي ټیسټ دی، او تقریبا په 15-20 منټو کې نتیجه معلومیږي. نو ښه خبره ده که اوسو په ځان مشکوک کیږي چې ځان ته به ټیسټ وکړي، دا به بهتره وي مخکې د دې نه چې خوینه خسته بیا اچ آی وي په ایډز بدلیږي او هغه مکمل سندروم ورکې چې هغه بیا تداوي، او هغه تداوي په نتیجه نه ورکوي او د عمر ژوند او دوران هم کمیږي.
بله ډاکټر صاحب، په افغانستان کې که څه هم دا تاسې اشاره وکړه، لیکن په مجموع کې دا ډول خدمات چې د ایچ آی وی ناروغي پکې معلومه شي یا ناروغان پکې تداوي شي، تر څه حده پورې دي؟
په افغانستان کې د تشخیص لپاره په ټولو کلینیکونو کې امکانات شته دي، او تر تداوي لپاره په ولایتو کې موږ الحمدلله کافي مرکزونه لرو تداوی کیږي.
ډاکټر صاحب، په شی تشخیص ډیر په اسانه کیږي، ژر کیږي؟
بله، تشخیص ډیر ابتدایي ټیسټونه موجود دي، په هتا د ولسوالیو په کلینیکونو کې موجود دي چې هلته مراجعه وکړي. یو عادي ټیسټ 15-15 دقیقې وخت نیسي، وینه مخستل کیږي او د دغه د خلیل لواب په واسطه کیږي. نو ټیسټونه ډیر اسانه او حتی په زیاتره ځینو کې فری دي، یعنی ما که یادوري وکړه زیاتره کلینیکونو کې په افغانستان کې په ولسوالو کې چې دي ټیسټونه موجود دي. نو که مراجعه وکړي او وایي چې زه لږ مشکوک یم او ډاکټر ته وایي، ممکن ډاکټر تاراز ولایم وایي، نو ټیسټونه یعنی قابل د اجرا دي، او د ټول خلکو لپاره ښه خبره ده چې وایي کی هغه سوچ په ځان مشکوک وي.
او د واکسینو په ارتباط په افغانستان کې هم واکسین موندل کیږي؟
په افغانستان کې زه فعلا معلومات نه لرم، د تداوی په مورید باندې کافی معلومات لرم چې زمونږ سنټرونو کې دوا موجوده ده او دوا ورکول کیږي. ولې د ایچ آی وی واکسین په مورید باندې معلومات نه لرم، ممکن دا د ډبلیو ایچ او او یا د وزارت نه معلومات واخلي کېدای شي، غوښتل تاسو شریکی.
بله، که راشو د موضوع ته چې بیا هم د واکسین خبره وکړو، په کوم عمر کې واکسین پکار دی؟ که
د ایچ آی وی لپاره مونږه عموما واکسین لپاره د 4 کالونه عمر باید زیات وسی، یعنی واکسینونو لپاره هغه واکسین چې د کووېډ واکسین دی یا د ایچ آی وی واکسین دی، عمر عموما د دلته بیا داسې ویل کیږي چې د 1900 هم زیات وي، یعنی 1900 شپږ کلونو ترمنځ باندې د خلکو ته باید واکسین وشي. نو د واکسینو په مورید باندې داسې ویل کیږي چې یعنی همدغه عمرونه اوسې ممکن مفید وي ورته، او یا هغه اشخاص چې کچیرته د خلکو سره کانټاکټ ولري، نو هر ایج کې مې ایج به عموما په دغه اطفالو کې یعنی دغه واکسینونه نه کیږي، او د لپاره چې معافیتي سیستم د دوی ضعیف او وي، د همدې په خاطر باندې شاید ورته ونشي.
بله صاحب، قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري، په دې خبرونه کې په ایچ آی وی او د ایچ آی وی په واکسینو خبرې کوو. زموږ میلمه دی د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر نظیف شینواره. که تاسو هم د موضوع په اړه پوښتنه لرئ یا نظر لرئ، دا شی به هم کولای شئ. ټلیفون راوکئ، د ازادي راډیو د ټلیفون او واتس اپ شمیره اعلانوم: 00-420-22-15-00. بلش میره ده 00-420-22-15-00. ډاکټر صاحب، که څوک په مبتلا وي په دې ویروسو باندې، بیا هم فکر کوي چې واکسین ګټور دی؟
د هغه کسان څخه چې په ایچ آی وی باندې مبتلا وي، دغه د واکسینو په مورید باندې خداسه چې هغه اډلټ ته توصیه کیږي، یعنی عموما عمرونه باید د 1900 شپږ کلونو ترمنځ وي، د دینه پورته وي، دینه ښکته کسانو ته دغه واکسین نه توصیه کیږي. او هغه کسان چې مبتلا اوسي ممکن مفید وي ورته، ولی هغه کسان چې مبتلا نه اوسي دغه لپاره یعنی ډیر مهم دی. نو خو خبره ده چې د مخنیوي د پاره یعنی خو 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 ده چې د مخنیوي د پاره خه کار کوي، یعنی هغه کسان چې مبتلا نه وسی او په فامیل کې دا سوګ ولري چې هغه په اچ آی وی باندې مبتلا وي، نو دغه د پاره خه دي.
او د کله چې څوک مبتلا وي د درملو موده څنګه ده؟ لکه د نری رنز یا سل غوندي دوامدار معالجه پکار ده او کنه د لند وخت درمل ورته پکار دي؟
هغه کسان چې ایچ ای وی باندې مبتلا شي، اول خو موږ د ابتدایي ټیسټونه ویلې، دوی لپاره بیا پیشرفته معاینات کیږي، کلم چې لا ته دوی لاندې نیول کیږي دي ته پی سی آر کیږي. پی سی آر کې بیا د دې وایرس هغه اندازه معلومیږي چې د دې وایرل لوډ څومره دی، یعنی د دې وایرل لوډ د معلومولو کې چې کوم دا وایرس پاله وي په بدن کې تداوی لاندې نیول کیږي. بیا تداوی دوامدار ده، خو یو وخت داسې مرضی چې کلم مونږ دې ته بیا بار بار پی سی آر کوو، دغه معاینه ورته کوو، د تداوی هغه انزار مونږ ته معلومیږي چې د دې مفیدیت څومره دی. بیا داسې کیږي چې کلم د دې وایرس ناټ ډیټیکټ شي یا غیر فعال شي، یعنی د پی سی آر ماشین په واسطه د دې هغه اندازه روانه خستلې شي د دې وایرس په وینه کې یا په بدن کې، نو بیا راځي کولای شي د دې دوا دوست کې مونږ لکه کمواله راوستلې شي، یعنی په میاش کې یو دفعه ورته هغه کم زرقی لارې کني سو تداوی لاندې یو په میاش کې یو دوز ورکو ورته، یا په بل میاش کې په همدې شکل باندې یو دوز ورکو ورته. نو دا بیا د دې د معایناتو په اساس باندې مونږ د تعقیب لاندې نسو. زیاتره دواګانې داسې دي چې د ورل د طریقې چې د خولې د لارې ورکول کیږي نو دوامدار وي.
بله، لاندې خبرتیا ورسته بیا هم قدرمن اوریدونکو له تاسو سره د ازادي رادیو د ژوند روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کیو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډاکټر صاحب، تاسو په درملو خبره وکړه، اما داسې ویل کېږي چې وایي ایډز اصلا قطعی درمل یا دوا نه لري، همداسې ده که نه؟
بله، داسې یعنی ویلی شو چې ایس قابل د دې نه ده چې مکمل له منځه لاړ شي یا ورک شي، خو کومک کم دومره کوي چې دغه وایرس نه پرېږدي چې سر جیکي یا تکثر وکړي یا نور حجرات چې د معافیتي سیستم د حملې لاندې دوامدار راولي. نو یوازینی کومک همدا کوي تداوي او چې نه پرېږدي دا وایرس فعالیت ته. که چېرته وایرس ته تداوي لاندې ونیول شي، ناروغ او وایرس فعالیت وکړي دوامدار او دوامداره معافیتي حجرات تخریب لاندې ونیسي او معافیتي حجرات تخریب کړي، نو ممکن داسې یو وخت راشي چې معافیتي حجرات په بدن کې ډېر کم شي، چې موږ ورته عموما سي ډي فور په نامه حجرات لمفوټي لمفوسایټ هغه د 200 نخکته کیږي. کلم چې د 200 نخکته شو، دا د هغه حالت ته داخليږي چې ایډز یعنی هغه سندروم ورکه. یو سندروم دا ده چې ما مخکې مداوري وکړه چې هر نو انتانا چې په بدن کې دی یا په محیط کې دی انسان باندې حمله کوي، او د انسان هر نو حجرات او یا سیستمونه چې د حمله لاندې راولي او ډیر زر د سیو ګډوډي په بدن کې منځ راوړي چې هر سیستم خپل فعالیت په ضعیفوالي او یا په ګډوډي او د انسان په مرګ باندې تمامېږي. نو داسې یو تداوي او داسې یو سنشته دی چې هغه وشي او دا وایرس مکمل له منځه لاړ شي، او موږ وایو چې دا ایچ آی وی نه بيخي روغ جوړ شو، اوس ایچ آی وی نه لري. یعنی داسې لا تر اوسه پورې په دې باندې نړۍ نه ده توانېدلې چې دا له منځه یوسي، خو تداوي ما مخکې مداوري وکړه چې تداوي کومه کم دومره کوي چې دغه شخص سالم پاتې شي، عمر یې ډېر شي او هغه دریم سټیج ته چې هغه خطرناک مرحله ده اخیته داخل نشي.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې دا د انسان معافیتي سیستم کمزوری کوي یا له منځه وړي. داسې ویل کېږي چې په خپله ایچ آی وی او ایډز څوک نه وژني، بلکې دا معافیتي سیستم چې کمزوری شي نو کېدای شي یو عادي زکام هم یو انسان مړ کړي. دا خبره څنګه ده؟
بله، همداسې ده. ما دا خبره ډیره مهمه ده، معافیتي سیستم چې کلم یعنی خپل دا وایرس زموږ معافیتي سیستم وځپي، کلم چې معافیتي سیستم جوړ وسی کمن باندې بل وایروس او بکتریا زمون په بدن باندې حمله کوي داغه په مقابل کې معافیتي سیستم مقابله کوي نو کلم چې دا وایروس بدن ته داخليږي معافیتي سیستم ځپی او معافیتي سیستم د دې توانمند نه لري چې د بل بکتریا یا د بل میکروب په مقابل کې مقاومت وکړي نو د عامدا لار مساعدې چې وادي انتانم د انسان د مرګ سبب کیږي یعنی هغه به نشي کولای شي داغه په مقابل کې مقاومت پیدا کړي یا جنگ وکړي او یا د انسان بدن دغه بکتریا وایروس نخلاص کی نو بیا هغه په خلاص ځړ باندې چار اورګان کې هغه ته وسیږي لکه عموما موږ کوی زکام وای یا اسهالات وای هغه اسهالات چې د بکتریاګانو په واسطه منځ ترازی په نورمال شکل باندې معافیتي سیستم هغه لمن ضروري یا د دواګانو په واسطه باندې مغه خکیږي خو که څوک په ایچ آی وی مبتلا وي معافیتي سیستم یې هیڅ توانمندي نه لري نو د یوادي بکتریا یا د یوادي میکروب په واسطه باندې انسان ژوند له لاسه ورکولی شي یعنی د مرګ لپاره زمينه سازي کوي ورته یعنی د نور انتاناتو د پیشرفت لپاره د وایروس چې د زمينه سازي کوي او مخکې د مخکې معافیتي سیستم ځپی او بیا هغه په اسانۍ باندې خپل کار کولای شي
ډیره مننه سلامت اوسه ډاکټر صاحب نصیب شینواری اوس یو اوریدونکو له روز د استودیو سره وصل یاس مې ربانی کوي قاری صاحب پښتون مې ربانی کوي مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست نه پېژم چې تاسو ولې خبري زما خبري شاید ناوړی تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي قاری صاحب پښتون تاسو له استودیو سره وصل یاست خبري وکي او ازادي رادیو ده روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې پروګرام کې په ایچ آی وی ایډز خبري کوو نو ستاسي نه پېژم چې تاسو ولې خبري نه کوي خیر ده دوباره ټلیفون وکي bale la ka che to khay dar ghalay de khair yo sab dar ta intezar mu ko qadi sai pashtun kho khair war baso doctor saib ta doctor saib shinware da maujood darmal che was study de hiv la para da تر اوسه دا ویل شي چې څومره وخت باید انساني وخوري آیا داسې مرحله ته سړی رسیدای شي چې نور ضرورت ورته پیدا نشي تاسو مخکې ول شي د انسان عمر وښدوي دا پښتنه په دې خاطر کوم
خا یعنی د منګه وایو چې چیرته دغه شخص په اچ آی وی مبتلا وي او تداویلاندې نیول کیږي دوا دوی ته دوامدار دوا ورکول کیږي خو بیا داسې وخت راځي چې د دې منګه غټ معاینات ورته کو پی سی آر ورته وایو او د دې په بدن کې د دې وایروس اندازه موږ معلومو کچیرته دا اندازه ورک شي یعنی تکثر ورک شي فعالیت ورک شي بیا موږ د دې دوا دغه دوس کې لک کمواله راولو ممکن منګه هر ورځ ورته دوا ورکو یا انجکشن مونږ په افتوار یا ډیلی ورکو هر ورځ ورکو دا کولای شو مونږ د دې د مقدار کې کمواله ورته راولو یعنی د دوا په مقدار کې یا په دوز کې په ورځو کې کمواله راولو هغه دوز چې وساره ورته ورکو ممکن په مش کې یو دفعه ورکو ورته هغه په دې خاطر باندې چې هغه اشخاص مونږ تداوی لاندې نیسو نو هغه ته مونږ پی سی آر کوو هغه پی سی آر کې کلم چې وایروس غیر فعال وي او که وایروس فعالیت لري نو هغه ته دوامدار دوا ورکول کیږي او تعقیبيږي یعنی بدون د دوا نه بیا د دې خلکو پاتې کېدل شي دي او وایروس کچیر تم په پاتې شي او تداوی لاندې ونني ول شي نو ممکن په یو وخت کې په فعالیت شروع وکړي او کلم چې دا فعالیت شروع کوي معافیتي سیستم ځپي نو موږ دا بدون د تداوی نه پریدو
bale sir مننه بیا هم اوریدونکو خیر روز ځان راو پیښنه ازادي رادیو
سروان سازما سلامونه قبول کا سلامونه تاسو ته تاسو مېلمه ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
سلامات اوسئ مهرباني کوئ
اغه وخت چې تا پرمناری ولې سروان سازما ټلیفون قطو
شاه سیده مهرباني
تشکر اول خو زه غواړم چې په خپل کم علم باندې یو لږ نظر ورکم بیا ډاکټر صاحب سې دوی پوښتنه لرم لږ نظر دادې سروان صاحب زموږ څه دا زموږ انانات او رسوم زموږ اصلا اغه زموږ لارمو را صبر کړی دا اغه تبابت لاره هم دا صبر کړی دا زه پښین کې نو کوي لوړ انسان يم دیس کاله مخکي اصل ویس کاله مخکي خلکو په یوه بمبې یعنی پنځوس پېچکارې هم کولې په یو سکرنج باندې په یوه ستنی باندې پنځوس پېچکارې څلوېس پېچکارې هم کولې نو د دغه څه هم لکه ډاکټر سوچو ویل دا مرزونه واقع کېدل او خلک څلوېس کاله مخکي په افغانستان کې په دغه مرزو خبر نه و او دا اوس ډیر خلک د شسار وانسب چې د خپل مرز د ایچ آی وی دوی فکر کوي چې یو د دا جنسی مقاربو دلاری دا انتقالیږي. ډیر خلک وسم په دا قراو قصباتو کې آگاهی نه لري که څوک په دغه ناروغي اخته یي د شرمې پټیي. نو زما نظر دا دی چې هغه خلک چې مخور خلک تقوی خصوصا علما چې په خلکو کې رول لري باید د کتابي د نگاه څخه د حدیث ته نگاه څخه چې علیه السلام په دې باره کې حدیث هم ډېر راوړي دي د دې ناروغۍ باید خلکو ته آګاهي ورکړي چې دا یو تنها د جنسي اړیکو څخه نه ده بلکې نور علتونه هم لري. نو اوس د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه دا ده چې دغه د ایچ آی وي ناروغي داسې دا مداوا خو همیشه به دی تر تداوی لاندې که به دا دوا وخت پهیي خوري او یا همیشه به دی تر تداوی لاندې که به دا دوا وخت پهیي خوري بیا به پرېږدي بیا به خوري بیا به پرېږدي. دغه پوښتنه مې ده. او بله پوښتنه مې دا ده، ته ویله چې بې له بستره د لاس ورکولو څخه نه انتقالیږي، یعنی که یو نرو ښځه، یعنی خانومو ښځه دغه نر که داسې چې په یوه سرخان باندې سرکشینی په یو کټوري کې وبس سره وچشي یا په یو کاسه ډوډۍ سره وخوري د خوراک د لارې هم انتقالیږي کنه انتقالیږي.
ډیر زیاته مننه، سلامت اوسه قاری صاحب پښتون. ډاکټر صاحب، تاسو د قاری صاحب خبري واورید، قسم زینو موارد ته تاسو مخ کی اشاره کړی، خو بیا هم د دې لپاره چې د خلکو عامه په هوای زیات شي، د دې ناروغي په برخه کې که ځینې خبرې تکرار هم شي، فکر کوم چې ارزي. مهرباني.
درسته ده، د تداوی په مورد باندې خو خبره ده چې هغه څوک ایچ آی وی باندې پازیټیو وي، مثبت وي او تداوی لاندې دوامداره ساتل کیږي، هغه بیا د متخصصینو کار ده چې تداوی سره کم ورته لږ لنډوي، یعنی په دې معنی چې کله میاشتې ورته روزمره دغه دوا ورکې ممکن هفتواری کې ورته، او یا د وی میشته لپاره لس دوز ورکه ممکن هغه ورته د دوو میشته لپاره درې میشته لپاره وغځي. نو تداوی هغه بیا داس خبره ده چې یعنی دوامدار باید دوا واخلي. زموږ تعقید ده چې دوامدار دوا واخلي او دوامدار باید د مسول ډاکټر سره چې هغه د عموما په زموږ په ایچ آی وی سنټرونو کې متخصصین انتانی موجود دی، هغه سره په مشوره باندې مختلط شي. او دویمه پوښتنه د تداوی په کور کې مثلا مثبت وی، هغه سره په لاس ورکولو، ډوډۍ خوړلو او یو ځای ناشته پاسته باندې دا وایروس نه انتقالیږي. انتقال چانس یوازې هغه دغه دی چې مثلا د جنسي لارو دی چې کولای شي چې یو ښځه مساوي وي میړه ته انتقال شي، یا میړه مساوي وي ښځې ته انتقال شي، دا چانس شته دی د جنسي لارو څخه. د وینې څخه مثلا ډایرکټ انتقال دی چې هغه د هر ذریعہ باندې وي، که یو څوک په ایچ آی وی مبتلا وي ناخونګر نه استفاده کوي او خپل لاس زخمي کی، او د دې ناخونګر نه بل څوک استفاده وکي او هغه په دغه لاس زخمي کې دغه وایروس انتقالیږي. ولې د لاس ورکولو په واسطه باندې، د غې سره په غېږ ورکولو باندې، او یو ځای ډوډۍ خوراک باندې دا وایروس نه انتقالیږي، یعنی د انتقال لارې چارې د شریک ستنې څخه استفاده کیږي انتقالیږي چې شریک نیډل استفاده کی، او یا سلمانی نه انتقالیږي چې یو زمنګ سلمانیان د نیډل یا دغه پتري او دا شین باید یا نوې استفاده کی او یا تعقیم کی، او یا په هسپتالونو کې چې ډاکټران جراحي وسایل استفاده کوي، یا غاخونو ډاکټران چې د یو شخص غاخو باسي او هغه وسیله راوخلي او بل مریض ته استفاده کوي، نو دا غوې د انتقال چانس ډیر زیات دی.
بله صاحب، البته د قاری صاحب پښتون څو پښتنې نوري هم پاتې دي، خو طریقه مخکې یو سب شوی پیغام چې اوریدونکي دا شیبه راوستو دا به سره واورو، بیا به په غو خبرې وکړو.
السلام علیکم محترم، تاسو ته ډاکټر صاحب ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محترم کابل نه مې اړیکه نیولې، مصطفی یم. ما ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې که څوک په مزمن تور زیړی یا ایچ بی ایس باندې اخته وي، هغه امکان لري چې په ایډز باندې اخته شي؟ او په بخښنې سره چې ما خبرونه وروسته واورېده، او دا ایډز د کوم له څه شي نه پیدا کیږي، لامل څه دی، او درملنه هم لري کنه؟
بله صاحب، مننه لدی اوریدونکو. نو اوس ډاکټر صاحب دوی ته څه وایست؟
هغه څوک چې په ایچ بی ایس یا کرونی هپاتایټس بی باندې مصابي یا تور زیړی باندې مصابي، هغه چانس ځکه ډیر زیات دی چې هغه وایروس هم انسان یو سیستم تخریبوي چې هغه ځیګر دی، کلم چې زیګر موفقیږي زیګر یو حیاتی عضو ده په بدن کې چې ډېری وظیفې مختوري او کله چې زیګر موفق شو په بدن کې د ډېرو مشکلات سره انسان مواجه کیږي. نو د تور زیړی سره دا ممکنه ده چې په ایچ آی وی مبتلا شي او یو څوک په ایچ آی وی مبتلا وي دا ممکنه ده چې په تور زیړی مبتلا شي. او نوموړی که ووایو چې ایچ آی وی خپله مخکې مونږ ویلي چې دا یو وایروس دی او د انسان معافیتي سیستم تخریبوي او یې له منځه وړي. نوموړی وایروس یعنی په لومړي سر کې شادیانو کې وو او دغه طریقه انسانانو ته انتقال شو. اوس د انسانانو نه انسانانو ته انتقالیږي چې د انتقال لارې باید دغه نه مخنیوي وشي چې د شریک ستنې څخه استفاده ونه شي. د سلمانی کې د مثلا د مختلف د بلیډ نه د یو نفر د پاره استفاده وشي او همدارنګه د ډاکټران چې د خپل وسایل نه یا جرایي وسایل نه استفاده کوي هغه باید تعقیم شي او یا کوشش وشي چې هغه یو ځل استفاده شي او دویم شخص ته او یا مخکې د مخکې نه مریضان باید سکرین شي. هغه څوک چې ایچ آی وی لري ایچ بی ایس لري ایچ سی وی لري د لپاره موږ په هسپتالونو کې جدا جدا سیټونه لرو د سرجری لپاره یا د عملیاتو لپاره. نو ښه خبره دا ده چې مخکې د مخکې د ناروغ سکرین وشي او دا کیږي عموما زموږ په هیواد کې خدا ممکنه ده چې هر ناروغ چې عملیات ته ځي خو فکر کوم د غاښونو ډاکټران شاید دا کار ونه کړي چې هغه ممکن ناروغان ورسره موافقه ونه کړي چې یو چاته ایچ آی وی او ایچ بی ایس ایچ ٹی وی ولي کې چې تلاټ شول دا ټیسټ وکوي نو رسره دغه خو باسم. نو ممکن مریض دا دومره وخت ځای کول او یا نه پوهېدل چې اصلا پوهاوی نشته دی موافقه د ډاکټر سره ونه کړي او ډاکټر هم مجبور شي چې بيدې د ټیسټونو خپل پروسیجر سره ورسوي. نو ښه خبره دا ده چې ډاکټر بان دې نقطې ته متوجه شي چې کار پروسیجر سرجری یا جرایي پروسیجر سره ترسي مخکې لاغې نه کده چې ستونه وشي دا به دوه غټې ولري. یو به دغه شخص ته چې کم شخص ته دا وسیله استفاده کیږي دې ته لپاره او بل خپل د ډاکټر صاحب لپاره ډېر مهمه وي چې د دې نه بپو وسی چې دغه نفر کې ایچ بی ایس ولري ایچ سی وی ولري ایچ آی وی ولري نو هغه سره شاید احتیاط وکړي نظر هغه شخص ته چې وینه لري.
بله تاسو ډاکټر صاحب چې تور زیړې هم په ایچ آی وی بدلیدای شي آیا په خپل هم دلکه څنګه چې مشاوریدل دي چې تور زیړې یا د زیړې ځینې ډولونه په سرطان اوښته شي دا هم په دې شکل سره دا وکنه یو بهرنۍ پلمه باید وي چې تور زیړې په ایچ آی وی واوري؟
نا دا سمانه وی چې وایو چې تور زیړې په ایچ آی وی اوړي او یا ایچ آی وی چې دا په تور زیړې اصلا دا خپل هر څه جدا جدا نوې لري یار دا وایروس خپل کورنۍ نه لري یعنی دا وایروس معلومه ده چې کوم ساختمان لري او د کومې کورنۍ پورې تړاو لري او سره کوم خصوصیت لري. نو دا په دې معنی چې یو څوک ایچ بی ایس ولري هغه په ایچ آی وی ځکه زر مبتلا کېدای شي چې هغه معافیتي سیستم ضعیف دی او هغه دغه وایروس د پاره زمينه سازي کوي چې ایچ آی وی باندې مبتلا وي ممکن په ایچ بی ایس باندې مبتلا شي. یعنی خپل دغه یو وایروس نویت بل ته ناوړي خدا د چانس د دې دا یو سالم شخص ته انتقالي ممکن دغه معافیتي سیستم قوي وسی او تر ډیره بریده ورسره مقاومت وکول شي. حتی دا سم کیږي چې دا تور زیړې خپل یو وایروسي ناروغي ده بدن دا توانمندي لري چې دا وایروس لمنځه ویسي او په سلو کې تقریبا 1% دا چانس نشته چې یو څوک د ویلاندې ونیول شي او بيخي خشي. خو یعنی بیا دا چې موږ وایو چې تور زیړې په سرطان اوري هغه داسې چې د زیګر دومره حتی تخریب کړي دا وایروس چې هغه بیا خپل دغه نارمل حجرات په سرطانی حجرات تبدیل شي او موږ ورته بیا هپاتیک سلولر کارسینوما وایو یعنی خپل دغه حجرات په سرطانی حجرات بدلیږي.
بله ډېر مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د ایچ آی وی او ایډز په اړه خبرې کوو خصوصا د ویروس په واکسینو ژغیږو. زموږ ملمه ده ډاکټر نظیف شینواره لاندې خبرتیا وروسته بیا هم در سره یو.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ډاکټر صاحب مخکې قاری صاحب پښتون ویل وای یو وخت په خلکو لويستنې 500 کسانو ته پیچکاری ورکوله خو هغه وخت دا خبرې ډېرې نه وي. هغه وخت خو چای ویم نه و کنه چای وی خو نسبتا نوې ناروغي ده. یو دا مسله ده او بل آیا دا مسله لدی سره ماړه لري نوري ناروغي خو به یو وخت ممکن دي انسانانو هغه معافیتی سیستم یا د بدن مقاومت زیات او وس ورس په ورس کم شوې ده کدا خبره ده سینه ده مهرباني
ایچ آی وی ک مونږ و شنو دا بس دغه صحیح نه وجدان نه تلسمه پیړی کې دا وایروس په افریقا کې او د افریقا نه روسه بیا امریکا ته په 1900 او یوم کال کې تل تشخیص شو یعنی تل معلومه شو چې تل منتقل شو دی او دغه طریقه بیا په ټوله نړۍ کې منتشر شو
خو یعنی کډیر وخت یعنی دا دیش درې یا څلور لسیزی کې چې خلک ورسره بلد شي وي دي منظور می داده
بله نو دغه دا چې یعنی انتقال چانس یا هغه وخت کې مو ممکن خلکو معلومات نه لرل او کسب تنه مړ شوی وي دی چې وینه خلک شاید فکر کړی وي چې د بل ناروغي د وجنه مړ شوی وي همداسې کده تور زیډی نه مړ شوی وي فکر کړی وي چې د بل ناروغي یعنی شاید فکر وکړي چې د خپل وخت پوره شوی وي خو دغه دا چې دا یو هغه وخت شاید انتقال کړه وسم انتقالیږي او د دغه دا ساده چې یعنی په عامه اسراج خلک وي چې دا یو جنسي ناروغي ده او شاید هم 100% د همدې طریقې انتقالي مونږ ډېر خبرې پیدا وکړې چې دا د هر طریقې انتقالي یعنی د وینې د لارې د جنسي لارې او د نورو وسایلو په واسطه انتقالي نو دا مهمه نه ده چې مونږ وایو چې اواز هم د جنسي لارې انتقالي او دا یو شرماور ناروغي ده اصلا ناروغي چې دا هر نوع ناروغي چې د الله طرفه د انسانان ته پیدا کیږي او الله بیا بعضی لارې چار انسانانو ته خوده لیدي چې هغه تداوی نه دی او په بعضی کې به مونږ پاتیم راځو چې هغه یوازې الله کولای شي چې هغه ته شفا ورکړي یعنی بعضو حالاتو کې لکه چې دی چې وس مونږ ټوله نړۍ پاتې راغلي د پدینه د توان مندل شي د لپاره دا یو تداوی او دا یو واکسین جوړ کړي چې 100% د لمنځه لاړ شي نو تنا په دې باندې یعنی مونږ توان مندي او قدرت لرو چې لګي کنټرول کو چې هغه د توا په واسطه باندې نور هیڅ نه و دغه نه لرو ورته امکانات نه لرو
ډاکټر صاحب یو مسله بل چې زموږ په وطن کې ډېر وینو هغه دا چې کله چې یو څوک غواړي ستنه ولګوي کمپیوټر ته ورشي درملتون ته ورشي اکثره درملتونونه هم هغه خپل ستنه نه بدلوي دا فکر نه کوي چې دې شي ته باید خلک چې په دې برخه کې مسولیت لري ډېر پام وکړي او کمپیوټران مجبور کړي چې خپل ستنه بدلی کړي ځکه چې څوک چې ستنه لګوي اتمن دي ناروغ ته ستنه لګوي عادي انسان ته خو ستنه نه لګوي کېدای شي په یوغو کې په ایچ آی وی اخته کسان وي همداسې په زیړی باندې اخته کسان وي چې هغه هم په دې شکل سره انتقالي شي
بله همداسې ده یعنی خبر ادا ده چې اوس خو په افغانستان کې فکر نه کوم چې دا سه او حالت موجود وي او که په اطرافو کې وي ممکن په ولسوالو کې هغه هم داسې سوګ نه وي چې هغه په کلینیکونو کې ډاکټران وي او نرسان وي په دې په افغانستان کې اوس په کافي اندازه باندې زمونږ د سیبان او نرسان او کلینیکونو کې څو کار کوي د دبليو ایچ او د خوانه د وزارت د خوانه کافي ټریننګ ورکول شوی دی په دې مورید کې او په اطرافو کې هغه څوک چې د طبي دای پورې تړاو ونه لري ممکن یو چا د وخانه خلاص کړي وي او هغه نه نرسنګ ویلې وي او نه د ډاکټرۍ په مورید هیڅ درس نه وی ویلې هغه اشخاص خو بیا د دولت وظیفه ده چې د دې په مورید باندې جدي اقدام پورته کوي او هغه خلک د دې کار نه راوګرځي حتی باید اجازه ورنه کوي ورته چې هغه د وخانه کې کار وکړي او هغه خلکو ته زرقیت وکړي په دې هغه په دې نه پوهیږي چې دا شی ممکن ده اساس خبره درسته ده چې یو ستن راوخلي سو اشخاص ته استفاده کوي او هغه وقت ته چې هغه دوی ته چې څوک مراجعه کوي ټول ناروغان دي روغ شخص ته نه لګي نو ممکن په هغه لاسو کې یو نفر یې شایوي ولري او دا لاس واړه په دې چې وی باندې مبتلا کی یا یو نفر د دوی نه ایچ بی سولري او داس واړه په ایچ بی مبتلا کی او د دې د تاریخ 100% د انتقال چانس موجود دی یعنی 1% مونږ نه شو ویلای چې انتقال چانس کم دی او خیر دی یعنی دا به صحیح نه وي نو د دې په مورید باندې زمونږ خل دغه دا چې خپل وزارت سیاحت عام د افغانستان او دبليو ایچ او وظیفه لري او خپل زمونږ د دینی عالمان دی په مورید باندې باید پوکړی شي او دوی ته داسې یو زمينه سازي مسایید شي دوی ته ټریننګ او یا آگاهي ورکول شي چې دغه خلکو ته اجازه ورنه کړي چې دا سکار ک څوګم وګوري شي د یو ستنه راوخلی بلته ولګي او یا په داسې وخت کې یو دغه خو ډاکټر یو چاته خو باسي او ماغه وسیله چې د وین نه د پاک کړي او یي تعقیم کړي نو اوس یو بل مریض ته پیغام خو باسي د په مورید باندې باید جدي اقدام پورته شي او کار وشي په دې باندې چې دا د ټولنې د بدبختی سبب کیږي. کلم چې یو نفر په یو جامعه کې مبتلا شي نو هغه یو فامیل مبتلا کول شي او که یو فامیل مبتلا شي ممکن یو ولسوالي او همداسي د پیشرفت کې او ډیرو خلکو د مبتلا کېدو سبب شي.
ډیره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. لرو ځان راو پیژنې لطفا یو څه لنډې خبرې مو وکړئ چې نور اوریدونکي هم شته. مهرباني. تاسو له استودیو
څخه
مهرباني.
مننه. مطلب د فرد ولایت کلستان د ورسوري
شاسه. مهرباني کوي.
لطفاً دغه موضوع بس چیش کدی په څه شی باندې
خیر تاسو له موضوع خبر نه یاست نو خیر دی رادیو واوري د نورو خبري ادي اقل واوري. مننه. بل اوردونکو لرو تاسو ځان راو پیژنې ازادي رادیو له استودیو سره وصل یاست. ازادي رادیو ده روختیا د ژوند شتمنی پروگرام. مهرباني. مهرباني کوي صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست. خو خیر لکه چې خبري مو نه کړی. یو بل اوردونکو همشته د ته به ورشو که د خبري وکړې شوې خو خکې نه بیرته به ورشو ډاکټر صاحب ته. مهرباني کوي صاحب. مهرباني صاحب.
سلام الله سروان صاحب.
وعلیکم السلام.
سلام الله سروان صاحب.
مهرباني کوي صاحب.
مننه. خوشاله اوسې. او مننه. مننه غږ مې درځي محترمه.
بله بله ستاسو غږ راځي. خبري وکړي.
مننه. خوشاله اوسې ګر په ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه کومه سروان صاحب. یو وخت دغه یعنی دوه درې کلمه کې تقریبا دغه بازي کلینیکو د غو دا رخته پالانو تقریبا د برادل د باز کلو باندو کې به د دکان نه وښو باز یو کې به د خلکو ته غي ورکوله تقریبا دی به شی عجیب غریب خبره کوي. ابا غواړم تقریبا دی به د باز نران نر سره جنسي اړیکې نيسي یل د شی بڑا پال کې بیا ته هم د ایډز پیدا کیږي چې وی پیدا کیږي. نو په دغه اقدم ډاکټر سره سوالو تقریبا پښتنه مې کوله چې دا خو مې بدبختی ده شو ګره دغه موږ اوریدل یل موږ ته به غي دا کول ډیر خلکو ته نو دغه کلو باندو کې به پونټ سکول ګرځي دغه باز یو کې به دکان دغه هغه ته ورته دغه یو خلکو ته به توجه کول شي دغه کارونه تقریبا دغه یو اکر باندې نظر میو.
ډیره مننه. سلامت اوسه ډاکټر صاحب. مهرباني.
یعنی دا کار شاله کار کړه وشای دغه درست معلوماتونه لري په دې مورید باندې چې دیواز دا وایروس راوخلی ادم ناروغي راوخلی او په دې یو فیل باندې شو چې هم دغه فیل سوکې دا په ایچ ای وی مبتلا کیږي او یا به ایچ ای وی نور خلکو ته انتقالیږي. ولی د انتقال لارې دا یعنی دا نه شو ویلې چې د دې لارې نه انتقالیږي. یعنی دا وایروس کې اوسو ګولر یو دغه فیل بد فیلی کوي نو د انتقال لارې چانس ډیر دی. په پیشرفته هیوادونو کې عموما د همدې لارې زیات انتقالیږي او د سکس لارې چې هغه ملټی پارټنر اوسي او یا مین ټو مین وی. نو په اسلامي هیوادونو کې خدا فعالیت چې دا کارونه چې دي عموما د دې مخنیوي شوی دی او اسلامي هیوادونو کې دا حرام ګڼل کیږي دا کارونه. خو دا وایروس دا ناروغي چې دا شرموره ناروغي نه ده. دا یو وایروس دی او د وایروس په واسطه منځ راځي. دا په هر چا کې چې هغه د انتقال لارې ممکن دی او ښه عالم هم کولای شي چې د باندې مبتلا شي. خود د کوم لار د مبتلا کیږي ممکن دی یو سلمانی په واسطه باندې مبتلا شي ممکن دی یو ډاکټر په واسطه باندې ممکن دی یو وینه واخلي او یا داسې وی چې د خپل کورنۍ یو غړي په واسطه باندې. نو یعنی دا داسې یو ناروغي ده چې وایروسي ناروغي ده او دا د دې سبب دا نه دی د انتقال لار ده. سبب چې دا یو وایروس دی او دا چې په هر چا کې موجود وي اغه نن نور اشخاص ته د مغه مخصوص لارو څخه چې د وینې د لارې د نیډل په واسطه دا او یا د جنسي لارې نه د انتقالي نو د انتقال لارې مشخص دي او دا سینه شو ویل چې اواز هم دی بدفعلی نه به انتقالي او هم د خلک به مختلکی نور اشخاص نه محفوظ دي. نو دا به هغه سوي چې دا به خلکو ته غلط معلومات وي او خلق به خلق د ځان په مورید باندې داسې فکر کوي چې زه خو الحمدلله پاکه مده کارونه نه کوم نو ممکن په دې مریضي باندې مبتلا نه شم. در حال کې شاید د داسې حالت سره دا مواجه شوی وي چې دی وایرس باندې مبتلا شوی وي او د ځان په مورید باندې هیڅ نه و دغه ونې اقدامونه کوي نه د ځان لپاره معاینات کوي او کچرته هم دا معاینات کوي او مبتلا کیږي شاید باورم پیونه کوي. نو دا غلطه خبره ده. خو خبره ده چې دا وایروسي ناروغي ده یو ناروغي ده او کېدلې شي چې د هر چا څخه یو څوک مصاب بل چاته د مغه مخصوص لارو څخه انتقال شي چې مخکې په ډېری خبرې وکړي.
بله او ورسې خبره به دا وکړو ډاکټر صاحب مخکې تاسو د ستنې یادونه وکړه چې د روغتیا وزارت ته پکار دی یا بل چا ته پکار دی چې دې برخې ته توجه وکړي چې لیکن په خپل خلکو ته فکر نه کوي چې تر ټولو زیاته مهمه ده که څوک چې په یو ځای کې غواړي ستنه ولګوي نو دی د خپل وګوري چې ستنه نه وي ده ورڅخه مخکې خو کار اخیستل شوی دی او که نه دی اخیستل شوی که خلک هم دا کار وکړي هیڅوک به هم شاید فکر نه کوم چې دوی ته زړه ستنې په زړې ستنې باندې پیشکاری وکړي.
بله دا مهمه خبره ده چې خلکو ته مونږ دا پیغام ورسو چې که چیرته ډاکټر ته مراجعه کوي یا نرس ته مراجعه کوي او زرقیت کوي پیچکاری کوي نو ښه خبره دا ده که پیچکاري نه وي نه اوسي او د پلاستیک نه نه وي دا پتن خلاص نه کی او خلاص وي هغه باندې هیڅکله موافقه ورسره ونه کی او که چیرته سلمانۍ ته ځي هغه ته وایي چې نوې بلیډ ورته استفاده کوي هغه به ټول 100 روپۍ قیمت ولري که چیرته یو غاخ ډاکټر ته ځینو ورته وایي چې د داسې یو سیټ نه ماته استفاده وکړه چې تا تعقیم کړی اوسي او یا دا سی وی چې یو شخص د ځان لپاره تنه استفاده کولای شي او سمقدر پیسې و پیرزي نو دا د خلکو لپاره مهمه ده چې نه یوازې دا چې د ایچ ای وی نه ځان محفوظ وساتي بلکې د نورو د ساري ناروغیو نه ځان محفوظ ساتل شي دغه مورید باندې چې د دې په مورید احتیاط وکړي چې د نه ځان وساتي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب نصیف شنواره د انټانی ناروغي متخصص چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندو یو د ازادي رادیو خبرونه څلور ساعته دوام کوي.
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
سم کچری د بچا سوی زبون در خپل سر تیر سم خطا نو زناز کی بی وفا دی دا بل سی خطا نو زناز کی بی وفا دی دا بل سی داستا زرین خانرا بل مرکی کراتی شاباز دی